د مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیرنۍ خبري غړی کوربه مو زه هارون بچایم سلامونه درته وایم. په بوري شنن سهار د افغانستان په خوست ولایت کې د امریکایي پوځیانو پر ډې موټر بم بریچ شوې چې یو شمېر افغانانو ته مرګ ژوب لاړه ولیدا. بلې خوا ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. په خبرونه کې د یو شمېر نور رپورټونو ترڅنګ د جنوبي وزیرستان په وانه کې د عیسایانو د کرسمس د خوشحالیو او هم د قبایلي سیمو د لوبغاړو د ستونزو حال درکو. خو په پیل کې ورزو فرخنده وزیر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنه وو.
د افغانستان د خوست په زړه هوائي ډګر کې شوې ځانمرګي برید درې کسان وجلي او وژوبل. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وایي د ترهګرو لمین زوړل هغه وخت ممکن دي چې د دوی پټنځایونه ختم کړي شي. او د مصر ولسمشر محمد مرسي د ټولپوښتنې په ترڅ کې د رای اچونکو په پراخ اکثریت اسلام پلوه نوې اساسي قانون منځوري ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خوست خار د زړه هوائي ډګر په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د چیپمن په نامه پوځي اډې له ختیځ دروازې سره نږدې یو موټر بمې چاودنه شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي. مشال ریډیو ته د باګرام له پوځي اډې نه په لیږل شوي پیغام کې راغلي چې په دغه موټر بمې چاودنه کې امریکایي پوځیانو او نورو خارجیانو ته سزاني زیان نه دی اوخته. په دغه برید کې یو شمېر هغه ملکی کسان او ماشومان هم ژوبل شوي چې د پیښې د ځای سره تیرېدل. بل پلو د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید د دوی یو ملګري په هغه عامو ګړو تر سره کړي چې د دوه وینا له امریکایي پوځیانو سره مزدوریانی کوي. په کراچۍ ښار کې د تشدد پر روانو پیښو کې د سلورو پولیسو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د تشدد د پیښو تازه لړۍ ورسته له هغه پیل شوې کله چې نامعلومه وسوالو د ناقانونه ګرځول شوی ډلې سپاهي صحابه چې نوې نوم یې اهل سنت والجماعت ته په یوځای مشر اورنګزیب فاروقي په ګلشن اقبال سیمه کې ډزې وکړې چې پکې هغه ژوبل شوی او د سلورو پولیسو ساتونکو په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. د دغه حمله ورسته د ښار په یو شمېر سیمو کې د تشدد پیښې زیاتې شوی. په خلکو کې ویره خوره شوی او کاروبارونه هم نن بندي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز شپ نن پیښور ته د بشیر احمد بلور فاتحې لورغلې. وزیر اعظم د خیبر پختونخوا د مشر وزیر بشیر بلور په وجنا د هغه د کورنۍ سره غمرازي وکړه. د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی، یو شمېر حکومتي چارواکي او سیاسي مشران هم د بلور خاندان سره په پیښور ته د لاسنیوي لپاره تللي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وایي باید د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ترهګرو پټ ځایونه ختم کړل شي. اسپندیار ولی خان وایي چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه دي د ترهګرۍ پر ضد خپل دریز ولسته په ډاګه کړي. د هغه په وینا د ترهګرۍ په اور کې پښتانه او د هغوی وطن تر ټولو زیات سوځي. اسپندیار ولی خان پرون ناوخته په پېښور کې د خپل ګوند تر یوې مهمې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا دي چې دا کوم سانچوریز دي دا بسوک تبا کوي د ټیرریزم ختمېدل دا د ریاست کار دی دا د پولیټیکل پارټي کار دی مونږ د ریاست نه بدار ډیماند کوو.
د یوې پښتنې په ځواب کې اسپندیار ولی وویل چې دوی به په هیڅ قیمت هم له سیاست او انتخاباتو لاس وانخلي. عوامي نېشنل ګوند د وزیرستان په ګډون په هغو ټولو سیمو کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کړې ده چې د دوی په وینا ترهګر پکې پټ دي. دا له هغې وروسته ده چې د تیر خالی په ورځ دغه ګوند غړی او د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر احمد بلور د وسوالو طالبانو لخوا په یو ځانمرګي برید کې په پېښور کې وژل شو. د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي د جنوري په میاشت کې بعد د پېښور او اسلام آباد ترمنځ په موټر وی لړه یا دوند نور هم زیاتیږي. نو باید خلک په دغه لاره د سفر په وخت احتیاط وکړي. د پېښور نه تر اسلام آباد پورې د موټر وی پولیسو مشر اس اس پی طاهر خان مشال ریډیو ته ویلي باید په سخت دوند کې خلک په دغه لاره سفر ونه کړي. په سختې لړې کې اکثره په موټر وی ټرافیکي حادثې مخې ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پخلی کړي چې په هغه غیر قانوني کډوال وړونکو کښتۍ کې 21 افغانان هم وژل شوي وو چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې ډوب شوي وو. دا کښتۍ له ترکیې نه روانه وه او د طوفاني موسم له کبله د دسمبر په 13 نیټه د یونان په ساحل کې ډوب شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی د نهه پورس په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
او فایبس مری پیدا شوی دی او د یونان د میتلینی په نامه خار یو روښتن کتاب دی بهرنیو چارو وزارت یو خصوصي تیاره د افغاني شرکت نه فکره نیولې ده او هیله مند چې په راتلونکو څو ورځو کې دا تیاره د بهرنیو چارو وزارت او یو هیئت سره جنان ته پرواز وکړي او زموږ د هیوادوالو اشتاد بیرته هیواد ته راستانه کړي او د دوی کورنیو ته یې تسلیم کړو.
په دغه کښتۍ کې د مرتضی محمدی په نامه یوازینی ژوندی پاتې شوی کس ویلي چې دا کښتۍ د میانو د نیولو لپاره جوړه شوې وه چې له لسو نه تر پنځه لسو پورې کسان پکې زیاتېدل. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مصر ولسمشر محمد مرسی د ټول پښتنې په ترڅ کې په پراخ اکثریت اسلام پلوه ملاتړ لرونکي د نوي اساسي قانون منځوري ورکړی ده. په دغه ټول پښتنې کې د ووټ حق لرونکو له دریو یوې برخې خلکو خپل رای اچولې دي. چارواکي وایي چې د ټول پښتنې نتیجې ښایي چې 3.8% رای اچونکو د دې قانون د خپلولو ملاتړ کړی دی، خو په مجموعي توګه د مصر له 2.5 میلیونه آبادۍ نه د دې ټول پښتنې په وخت رای اچولو کچا یوازې 3% خودل شوې ده. او بل خبر دا چې ملګرو ملتونو د کازاخستان د سرحدي ځواک په هغه الوتکه د سپرو ویشتو کسانو په وجنه سخت خفګان خودلې چې 13 ورځ د دغه هیواد په جنوب کې لویدلې ده. د الوتکه د کازاخستان د جنوبي سیمې مرکز شیکمن ته نږدې غورځېدلې. د دغه هیواد امنیت ملي کمیټې د دې پخلی کړی چې په دغه جهاز کې وو د دوی کارکوونکو شل نور کسان سپاره وو. د دغه کمیټې په وینا په دغه پیښه کې د هیواد د سرحدي ځواکونو مشر تورګن بیک هم وجل شوې ده. دا خبرونه
مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده وزیر لواندې کول په روانه خبرونه کې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. نن سهار د افغانستان په خوست ولایت کې د امریکایي پوځیانو پر ډې موټر بم برید شوې چې افغانانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده.
چې یو پلان کوچ موټر سپار تلاش تلاشی کې هغه انتجار ورکړي. یو سرباز او دوه نفره شهادت ورسېدل، شپږ نفره عام وګړي په پیښه کې زخمیان شوي دي.
د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې بعد د هیواد رای ورکوونکي له خپلو سیاستوالانو کومې مهمې پوښتنې وکړي؟
روانو ټول ټاکنو کې به دا سوال خلک خامخا کوي، تاسو ولاړ په کومه غاړه یې؟ په هغه غاړه ولاړې کوم غاړې ته چې شر دی، شدت دی، او که په هغه غاړه ولاړې کوم غاړې ته چې د امن مفکوره ده، د پرمختګ مفکوره ده.
او د باجوړ جنسای د ناوګۍ او ممندو سیمو اوسیدونکو وایي د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې کورونا نړیدلی، خو لا هم د حکومتي مرستو په تمه دي.
موږ خو مثال خپل کور ته راغلي، خو یو کمرانی مو هم پکې برابر کړی ده که نه؟ نو موږ ته هغه د بینک ځینې بعضې خلکو ته ځکه هغه چیت میک میلاو شوی دی، نه هغه میلاو شوی دی او که هغه چا ته میلاو شوی، هغو ته هم پیسې نه دي میلاو شوي.
د سیمې او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. رازو اوریدونکو، ولنی رپورت ته. نن چهارشنبه سهار شاوخوا 9:30 بجې د خوست ښار د زاړه هوایي ډګر په سیمه کې د امریکایي پوځیانو اډې په شرقي دروازه کې د موټر بم برید شو چې له کبله لږ تر لږه 3 تن افغانان مړه او 6 نور ټپیان شول. د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالقیوم باقی زوی د 3 تنو وژل شو کسانو په اړه وویل چې 2 تن د موټرو ډرایوران او 1 تن هم د ولایتي قواو سره سرتیر دی. په اړه له خوست څخه نجیب الله الوخیل رپورت لري.
د خوست امنیه قمندان مل پاسوال عبدالقیوم باقیزوی مشال راډیو ته وویل چې په یاد برید کې چې د چهارشنبه ورځ د سهار شاوخوا 9:30 بجې رامنځته شو، په کې 3 تن افغانان وژل شوي او 6 تن نور ټپیان شوي دي. باقیزوی ویل دا برید د یو پلانکوچ موټر په واسطه ترسره شو چې د خوست مرکز فارم باغ له سیمې څخه ایزان د خوست د زاړه هوایي ډګر چې په کې امریکایي پوځیان میشت دي او د چفمن په نوم د دوی پوځي اډه ده ورساو او موټر یې منفجر کړ.
کومه پیښه چې نن سهار سبالات 9:00 بجې رامنځته شوله، د زاړه میدان د شرکت دروازې سره چې یو فلم کوچ موټر چې دا د تلاشی په محل باندې د کمپاین سرباز ودروي، ورته لچ تلاشی کې او تلاشی واخلي، هغه انفجار ورکړي او هغه موټر بمو چې په نتیجه کې زموږ یو قهرمان سرباز د کمپاین په شهادت ورسېدی او دوه نفره هم وګړي چې هغه ډریوران دي چې هغه هم یو د ننګرهار دی او بل د کابل دا په شهادت ورسېدله. شپږ نفره عام وګړي په پیښه کې زخمیان شوي دي او هغه هم سطحي زخمیان دي.
بلخوا مشال راډیو ته د بګرام له پوځي اډې څخه هم په لیږل شوي پیغام کې راغلي چې په دې پیښه کې درې تن افغانان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. په پیغام کې یادونه شوي چې په دې موټر بم کې امریکایي پوځیانو او نور خارجیانو ته ځاني زیان نه دی اوښته. په دې برید کې یو شمېر هغه ملکي کسان او ماشومان هم برسېرن ټپیان شوي چې د پیښې له ځای څخه د تېرېدو په حال کې و. د پیښې دوه تنه ټپیان د درملنې لپاره په خوست ښار کې کومکي روغتون ته لېږدول شوي چې ټپونه یې ژور دي او ډاکترانو یې روغتیایي حالت هم څناڅه نازک ښودلی دی. بلخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې موټر بم برید د دوی د یو تن ملګري لخوا ترسره شوی چې شاوخوا سلو تنو هغو افغاني کسانو ته یې مرشوب له اړولي چې له بهرنیانو سره په کار لګیا دي. خو افغان امنیتي مسؤولین دا ادعا ناسمه بولي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې په خوست کې دا ډول پیښې زیاتې شوي دي.
اوریدونکو، د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد پروانو پیښو کې د سلور پولیس سرتیرو په ګډون دولس کسان وژل شوي دي. د تشدد د پیښو تازه لړۍ وروسته له هغې پیل شوې کله چې نامعلومو وسلوالو د اهل سنت والجماعت ډلې په مشر حمله وکړه او هغه یې ژوبل کړ. دا خو ډبله پیښه وروسته د دغه ښار په یو شمېر سیمو کې ویره خوره ده او کاروبارونه بند دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
د ناقانونه ګرځول شوی ډلې سپاهي صحابه چې وسنۍ نوم یې اهل سنت والجماعت دی لخوا نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې ماتم نمانځل کیږي. د یادې ډلې ویان مولانا تاج محمد حنفي مشال رډیو ته ویلي چې د سوګ اعلان یې ځکه کړی چې پرون مازیګر د کراچۍ ګلشن اقبال په سیمه کې د یو درجن څخه زیاتو وسلوالو د دوی د ډلې په رهنما اورنګزیب فاروقي ډزې کړې دي چې له امله یې نوموړی زخمي شوی او د ده د څلور پولیس ساتونکو په ګډون شپږ نور کسان پکې وژل شوي دی. دی وای مولانا اورنګزیب فاروقی په دغه حمله کې جوبل شوی دی. اوس یې روغتیایي حالت بهتر دی. خدا ول زل نه دی چې زموږ په مشرانو په کراچۍ کې حمله کیږي. دا ټولې حمله د شیعه مسلک سره تعلق لرونکي ګوندونه کوي او د دغه ګوندونو سرپرستی د ایران هیواد کوي. زموږ د نننی ماتم مخه همدا ده چې حکومت ته دا څرګنده کړو چې د بهرني هیواد په مرسته د چلیدونکو ډلو مخه ونیسي. بلې خوا د شیعه مسلک ګوندونه اتحاد مجلس وحدت المسلمین د اهل سنت والجماعت د لخوا په دوی لګول شوی تورونه رد کړی دی. د یادې ډلې ویان علي احمد زیدی مشال رډیو ته ویلي چې د کراچۍ پروان اخوډب کې د دوی د مسلک په لسګونو غړي د سعودي عرب هیواد لخوا تقویه شوو ګوندونو لخوا وجل شوي دي. د هغه په خبره د دوی د ډلې یو غړی بیګا شپه په اورنګزیب فاروقي د ترسره شوې حملې وروسته د اورنګ ټاون په سیمه کې په نښه شوی دی. په اورنګزیب فاروقي د ترسره شوو حملو وروسته قهرجنو خلکو د کراچۍ ښار ګلشن اقبال او ناګن چورنګۍ په سیمو کې دوه د سورلو بسونو ته اور ولګوو. د کراچۍ د ترانسپورت اتحادیه چارواکو د ښار امنیتي وزیته په کتو سره نن په ښار کې د ګاډو نه چلولو اعلان کړی دی چې له امله یې د ښار په بیلابیلو برخو کې کاروبارونه بندي او د سورلو ګاډي کم په نظر راځي. د ژغورنې د ادارو تر مخه د تشدد په روانو پیښو کې شپږ نور کسان د ښار په مختلفو برخو کې په نښه شوي دي. په کراچۍ ښار کې زیاتره وخت سیاسي او لسانی جګړې دوام لري، خو په دې وروستیو کې په دغه ښار کې د مذهبي ګوندونو ترمنځ وسلوال نښتې زیاتې شوې دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک کشر څخه وپوښتل. د هغه جواب و
دوه اسلامي ملکونه چې هغې هم خپل مفادات دي، دې سره سره کم خفیه لاسونه دي، د هغې چې کم دې کې برخه ده هغه هم څوک نظرانداز کولی ځکه نه شي چې هغوی غواړي. نو امن چې کم دی هغه دومره ګران هم نه دی، لیکن داسې ښکاري چې کم زمونږ ایجنسیانې دي او کم حکومت کې چې خلک ناستي هغوی لاس په لاس باندې ایښی دی او تماشه ګوري. په دې وجه باندې د دې صدې کم دی هغه یو وخت نه را روان دی او لا تر اوسه پورې نه دی شوی.
د اجمل خټک کشر په خبره دا ډول فرقیزی نښتې په ګلګیت، بلتستان، کوټه او د پاکستان په یو شمېر نورو برخو کې هم نن سبا زیاتې شوې دي. خو د کراچۍ ښار د نړیوال اهمیت او په دې ښار کې ورد مخه د حکومت کمزوري واک له کبله دا پیښې په کراچۍ ښار کې د نورو ځایونو په پرتله زیاتې رامخې ته کیږي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو اور
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان له سیاسي ګوندونو غوښتي چې د ترهګرۍ پر ضد له یو واضح موقف سره راشي. نوموړي د غراز د هیواد د ریاستي ادارو د ترهګرو پر ضد کوټلي اقدام غوښتنه کړې ده. دا چې د نوموړي دغه غوښتنو ته سیاستوالان او کارپوهان په کم نظر ګوري په اړه د خالد خان دا رپورټ ورو.
دا عوامي نېشنل پارټي لخوا د ترهګرۍ په حق له د سیاسي ګوندونو موقف او بیا ریاستي ادارو نه د ترهګرۍ په ضد سخت عملی ګامونو غوښتنې ته ځینې کارپوهان او سیاسي خلک یو سیاسي ناره ګڼي او وایي چې د واکمن ګوند په هیڅ عوامي نېشنل پارټي په حکومت او ریاستي ادارو فشار واچوي چې وسلوال یا خو خبرو ته راضي کړي او یا د دوی په ضد عملی ګامونه پورته کړي. د نهې په ورځ اسفندیار ولی خان د خپل ګوند اهم غونډې وروسته ویلي ترهګری ختمول د یو سیاسي ګوند یا پښتون قام ذمہواری نه ده، بلکې ټول سیاسي ګوندونه دي د دې په ضد یو شی او ریاستي ادارې دي هغه ترهګرو خلاف سخت او موثر ګامونه پورته کړي څوک چې د تشدد لار نه پرېږدي. خو بیا د جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر سراج الحق وای چې تر څو پورې بارني ځواکونه د افغانستان نه نوي وتلې او پاکستان د امریکې دغه جنگ نه لاس نوي وباسلې دغه شخړه نشي حل کېدی.
امریکہ د خپل ځان د پاره او د افغانستان حکومت د خلکو سره مذاکرات او خبرې کوي، نو تاسو هم د خپل وطن د پاره او د آینده نسلونو د مستقبل د پاره د هر هغه چا سره خبرو کولو کوشش وکړي کوم چې دا وخت تاسو په ضد باندې لګیا دي.
دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز صوبائی صدر پیر صابر شاه وای چې ترهګری د ټول کام یو شریک ستوند ده، خو حکومت دې حل کولو کې مخلص نخکاری ګنې د کامی اسمبلی نه منظور شوی قرارداد باندې به عمل کړی وو. بیا د عوامي نېشنل پارټي ویان سینیټر زاهد خان وای چې ترهګر د جمهوریت پارلیمنت او ټول سیاسي ګوندونو مخالف دي او کنن عوامي نېشنل ګوند د دوی په هدف باندې دا نو سبا نور ګوندونه هم کیدی شي.
د شزګدی مونږ ته نقصان دی او کته شو ګورې نو دا چې کم ذهن دی کم مایند دی هغه هیڅوک نه مني، هغه جمهوریت نه مني، هغه ووټ نه مني، هغه پارلیمنت نه مني، هغه آئین نه مني. او مونږ یو لاین را کول پکار دي چې آیا مذاکراتی نو هم ٹھیک تھا او که مذاکرات نه داغینه پس بیا سه ایکشن دے بیا اگر د سٹیټ سره څنګه خبرو د سٹیټ سره زی مواریدا.
فیصلہ آباد کی د سیاسي چارو کارپو قریش ہٹک وای چې تره غره پزت پاکستان کی د سیاسي ګوندونو موقف ډیر واضح ته او اسفندیار خان چره هم زن سیاسي او مذهبي ګوندونو د تره غره پزت نیخ پنیغه ملاتړ نشي حاصله ولی
حکومت باندې زور راوړي چې کوم ریاستي ادارې دي، فوج دي، ایئر فورس دي، پولیس دي، ملیشیا ده، چې دا استعمال کړي دا اسانه او واضح طریقه ده. که پارټیانو ته ځي او پارټیانو سره خبرې کوي دا یو سیاسي ناره کیدی شي، خو دا د مسلې حل نه دی.
د یادونې ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې هغه به ډېر زر ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره لیدل قاتل کوي او د ترهګرۍ په ضد د حکومت او ریاستي ادارو د کردار په حق له بور سره خبرې کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوریدونکو، په پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته لږ موده پاتې ده او ټولو سیاسي ډلو خپل کمپینونه شروع کړي دي. د رای ورکونکو لپاره مهم موضوعات کم دي او آیا په دې ورستیو کې د بدمنیو پیښې به د رایو په نتیجو اغیزه وکړي؟ د دې او نورو پوښتنو جواب د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې پاکستان کې عمومي انتخاباتو ته خواوشا درې میاشتې وخت پاتې دی، ټولو سیاسي ګوندونو د رای ورکونکو د ملاتړ خپلولو لپاره کمپاینونه پیل کړي. څېړونکو وایي چې روان حالات او په ځانګړې توګه د بدامنې پیښې د رایو پر نتیجو ژور اغیز کولی شي. د امنیتي چارو کارپوه بریګیډر اسد منیر وایي چې ترهګري د پاکستان او په تیره بیا د پښتنو غټه مسله ده. دغه په وینا درې ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا مشر وزیر بشیر بلور او له دې وړاندې د عوامي نېشنل پارټۍ د نورو ګڼو غړو وژل کېدل او قربانۍ ولوجې به پښتانه دوی ته رای ورکړي.
پښتانه چې پوهې دي هغې سیاسي تور باندې نورو خلکو نه ډېر پوهې دي، هغې به نېشنلانو ته ووټ اچوي. ماته دومره پته
د کاسټ آف وار ډاٹ او آر جی په نامه یو ویب سایټ چې جنگونو کې د وژل شوو خلکو شمیرې ساتي لیکي چې له 2004 کال راهیسې پاکستان کې په روانو بدامنیو کې تر 4000 زیات عام وګړي وژل شوي دي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي چې پاکستان کې د بدامنیو سرچینه وسلوالې ډلې دي او اوس باید خلک فیصله وکړي چې راتلونکو څو کلونو لپاره طالبانو او نورو سخت دریځه وسلوالو سره همدردي لرونکي ګوندونو ته رای ورکړي او که په ځای یې ترقي پسنده ډلې انتخاب کړي.
زما خیال دی چې راروانو ټول ټاکنو کې به دا سوال خلک خامخا کوي، عام ولس به خامخا کوي، په دې هر چا نه به کوي چې تاسو ولاړ په کومه غاړه یې، لکه په هغه غاړه ولاړ یې کومه غاړه ته چې دغه شر دی، شدت دی، جنگ دی، ترهګري ده، او که په هغه غاړه ولاړ یې کومه غاړه ته چې د امن مفکوره دا دی، پرمختګ مفکوره ده، نو دا ته پوس خو به خامخا کوي. او یقینا چې د دې اثر به په دې وي چې کومې هغه ګوندونه کوم چې دی ترهګرای یا دی انتحارګر سوچ براه راست یا بالواسطه مرسته کوي، د هغې په اکثریت ټیک ټاک اثر پروزي، دا امکان ډېر زیات موجود دی.
د پاکستان د سیاسي چارو لاهور میشته کارپو سجاد نصیر وایي چې د امنیت د مسلې ترڅنګ پاکستان کې درغلي یا کرپشن د رای ورکونکو لپاره ډېر اهمیت لري.
Once the elections are announced
kala che da intikhabat elan ushi aw da usnay assembly aw hukumat khatam shi nubya ba yow be pare ubori hukumat jodegi da ba halat ki tabdili rawali patol pakistan ke khay da badlun harakat rashi aw ke de shi che de sabab shi che khalak par riwayati toga da rai war kawlo par zai da khpari nazariye aw soch mutabik paratun ko intikhabat ki rai war kri
they will vote in the coming election.
د رپورټون تر مخه د پاکستان الیکشن کمیشن بعد د جنوري په 2 تاریخ د رای ورکونکو د امنیت لپاره د امنیتی ادارو سره یو مهمه ناسوکي چې کېد شي د ملک په ځینو سیمو کې بعد د پولیسو ترڅنګ د پوز د خدماتو غوښتنه هم وکي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو د پاکستان او هند ترمنز سلور کال ورسته د کرکټ اړیکی پر ځای شوی او په دغه لړکې د نهه ورځې پاولنې شلوري زلوب کې د هند لوبډلې ماته وخوړه. کتون کې پیانه وخت کې وایي دواړه هیوادونه غواړي تر دا منځ په خوانې تاوتریخوالې شاته پرېږدي او دواړه خیزي اړیکې پیاوړې کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان او هند کرکټ اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې چې غټ ټکی یې ګل ایاز راوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې سلور کال وړاندې پاکستانی وسلوالو د هند لوی اقتصادي مرکز ممبئی محاصره کړې و، خو د جنوب ایشیا د دواړه هیوادونه یو وار بیا د کرکټ په میدان کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د پاکستان او د هند ترمنځ د سلور کالو ځنډ وروسته د کرکټ لوبي بحال شوه چې پکې دوه د شل اورونو او درې یو ورځنی کرکټ لوبي شامل دي. دغه لوبي د تیر نهه پورس شروع شوه او په لومړي شل اوریز لوبه کې پاکستان هند ته په 15 وکټو ماته ورکړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي د کرکټ زورګونو مینوالو په بنگلور کې شل اوریز لوبه وکتله او د لوبو شروع کېدو نه 15 غنټې وړاندې د سټیډیم بهر لوی قطارونه وو. ورځپاڼې د هند یو مینوال روویندر سنگ چې په مخ یې د هند بیرغ درې رنگونه چاپو د خولي وای دا لوبه د نورو نه ډیره جلا ده، او کله هم چې د پاکستان او د هند ترمنځ لوبه وي هغه ډیره په زړه پورې وي. سنگ زیاتوي ما خپل ملګرو ته هم ویلي چې دا لوبه د کتو ده. ورسپان لیگی د لوبي پر مهال ډیر کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شي وو. ورسپان د سیډونکو په حواله وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ سیریز خای چې په خوانې تاوتریخوالی شاته پریخې دي او غواړي چې دوړه خیزه اړیکو ته دوام ورکړي. ورسپان لیگی که څه هم تاریخي تناظر کې دوړه هیوادونه پر یو بل اعتماد نه کوي، خو کرکټ لپاره یو شان مینه لري. واشنگتن پوسټ ورسپان لیگی چې د ممبئی خار بریدون وروسته سفارتي اړیکی پر ځای شي، خو نوی ډیلی لا تر اوسه پورې د اسلام آباد د هلو زلونه مطمئنه نه ده چې په بریدون کې ککړ کسان له انصاف سره مخامخ کړي. د دې ترڅنګ دوړو هیوادونو ترمنځ نیغ په نیغه تجارتي اړیکی هم بحال شوي او د پاکستان او د هند ترمنځ کاروباري کسانو ته د ویزی ورکولو یو مایده هم لاستیک شوې ده. ورسپانه د هند یو پخوانی سفارتکار ویویک کاتوجو په حواله وای چې د خلکو ترمنځ رابطې چې پکې لوبي هم شامل دي باید پر مخ لاړ شي، خو د بنیادی نقطې ترهګري چې له پاکستان خوريږي پر قیمت دی نه وی.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي. ستاسو لپاره.
اوریدونکو، روان جمعې د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو کې په تیرا پر موټر وے سهار او ماخام دھن یا لړه خورشي چې لوجې ټرافیکی پیښې رامنځته کیږي. د موسمیات محکمې چارواکي په عین وخت کې وایي چې د لړې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي. شبیر احمد جان نور تفصیل لري.
دا موسمیاتو محکمې د چارواکو وینا تر مخه په دسمبر او جنوري میاشتو کې د خیبر پختونخوا ځینې سیمو کې دن یا لړ شروع شي چې له وجې په ګاډو کې سفر کوونکو ته سخت ستونزې وي، او په خصوصي توګه هغه ډریوران کوم چې په موټر وے سفر کوي او د بی احتیاطۍ او د زیات دن له وجې اکثره د حادثو سره مخ کیږي. د دوی وینا ده چې لړه یا دن نن سبا د پېښور اسلام آباد موټر وے باندې شروع شوې ده، او دا به جنوري میاشت کې نور هم زیاتیږي. په پېښور کې د موسمیاتو محکمې مشر مشتاق خان مشال لیڈو تو ویل
دسمبر میں اس کی طرف سے ڈریور کو پروٹاری او دے اپن دے جنوری تو بتا تم کی دوسری اسی میں پس بیا دے دے برن شروع شو دے بدی دن کی سکم میں راش.
بلخوا د پیښور اسلام آباد موټر وے مشر ایس ایس پی طاهر خان مشال لیډو ته وایي چې ډرایورانو لا پکار دی چې په زیات لړ کې په موټر وے سفر او د سپیډ نه ډډه وکړي.
نو اول خو کوشش دا پکار دی چې په سخت دون کې خلک سفر ونه کړي، خو کاغذ ډیر ضروری وي. نو هغه کې بیا دا پکار دی چې تاسو زمونږ 130 چې کوم نمبر دی هغه تاسو ډایل کړئ، د دون معلوماتو کې چې کوم ځای کې دون زیات دی کوم ځای کې کم دی شته دی که نشته دی، او هغه خپل پلانینګ وکړي. سپیډ چې دی نو هغه تاسو ډیر کم وساتئ.
دا دغه لړ یا دون له وجې په موټر وے سفر کوونکو هم ستونزری. دا نوخار یونس خان په دې لړ کې وایي
یره جی بس مونږ کوچ اکثر رزو نو ډیر زیات دوند وی کنه، او په سار کې هر سړی دلته ډیوټی ته ځان را رسوي یا د چا څه کارونه یا د چا مریضان وی، نو ډیر مشکلات ځکه چې اکسیډنټ هم کېدای شي او کی ګیم لګیا دی اکسیډنټ نه دی په وجه.
دا چې د موټر وے انتظامی په دې لړ کې څه ګامونه پورته کړی دي د موټر وے پولیسو ایس ایس پی طاهر خان صدارنګ وایي
دی والی سره جی مونږ خپل پټرولینګ چې کم دی هغه مونږ د نارمل نه سیوا کو کمخ کې زمونږ مثال کې تور د پیښور رشکه پورې سلور گاڑی نه چکل زیات دون دی نو هغه گاڑی مونږ د سلور نه یا پینځکو یا مونږ شپکو نو مونږ زیات افسران پر روډ باندې راولو. دا علاقه چې کوم ده د پېښور ټول پلازینه والا تر داسې ثوابه پورې علاقه چې دنو پدی کی وی کله یو ځای کې زیات شي بل ځای کې کم شي، نو دا داسې چې فکس دغه نه وی کوم کې دا مسله مخ کې مونږ تراغلي ده. نو دا د پېښور ټول پلازینه ثوابه انټرچینج پورې وی
یاد دی وی چې د موټر وے د پولیسو چارواکي وای چې د دنیا لړ پورزو کې گاډي چلونکو لپاره کار دی چې دوی خپل گاډي په صحیح حالت کې وساتي، د دوو گاډو ترمنځ فاصله وساتي، د گاډو شاته زیړ لایټونه یا فوګ لایټس ولګوي، نو دغه رنگ به حادثه کمې پیخیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، اوس ورځو افغانستان ته چرته چې د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پلټنو پر مهال سل بوجای امونیم نایټریټ یا تور سره او لزګونه ماینونه نیولې دي. چارواکي وایي وسلوالو غوښتل چې ماینونه کندهار ته یوسي خو و نه توانېدل. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي د ملي امنیت سرتیرو په غزنی ښار کې د پلټنو پر مهال سل بوجي امونیم نایټریټ او لسګونه کړی ماینونه نیولې دي. چارواکي وایي ماینونه او امونیم نایټریټ اتو تنو وسلوالو د پکتیکا له ارګون څخه راوړي وو او کندهار ته وړل چې د غزنی په قلعه جو سیمه کې ونیول شول. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په هر بوجي کې 250 کیلوګرام امونیم نایټریټ ایښودل شوي او بیا په یو کوماز موټر کې ځای په ځای شوي وو. دی وایي په نیولو شویو کسانو کې وو تنه د غزنی او یو بل د خوست اوسیدونکو دی.
او تقریبا 3200 کیلوګرام المونیم نایټریټ نیولې دي. شل بچي وو دا نیولې دي ماینونه دي کې څه نو نو دي دا اردن نه را راوګو او په ګندا ته ور کې ور کېدل او فلاره کې د غزنی د امنیت ملي دا د فن نیولې دي.
سو نه یودان دي هم د ملي امنیت سرتیرو په غزنی کې زرګونه کیلوګرام امونیم نایټریټ نیولې وو. امونیم نایټریټ چې خلک یې تور سره بولي له پاکستان راځي او دلته ورڅخه وسلوال طالبان د دولتي موټرو، ټانکونو او د پلونو د الوزولو دپاره ماینونه جوړوي.
د مشال ریډیو خپرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
اوریدونکو 15 بجې کېدونکو دی ل فرخندا وزیر با د خبرونو لنډیز وورو.
د افغانستان د خوست په زړه هوایي ډګر کې شوې ځانمرګي ورید درې کسان وجلی او وژوبل. په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د سلورو پولیسو په شمول 12 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن د بشیر احمد بلور په وژنه د غمرازۍ لپاره پیښور ته تللی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د ترهګرو له منځه وړل هغه وخت ممکن دي چې د دوی پټنځایونه ختم کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې پخلی کړی دی چې د روانې میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې په ډوبه شوې کشتۍ کې 20 افغانان هم وژل شوي دي. او د مصر ولسمشر محمد مرسي د ټول پښتنې په ترڅ کې د رای اچونکو په پراخ اکثریت اسلام پلوه نوې اساسي قانون منزور کړی دی. رپورټونه وایي چې د قزاقستان د سرحدي ځواک په هغه لوټکه کې 20 کسان ټول وژل شوي چې پرون د دغه هیواد په جنوب کې لوېدلې ده. او د شام د فعالانو په وینا د بشار الاسد د رژیم مخالفینو د ترکی پولې ته نږدې یو خارګوټی نیولې.
فرخنده وزیر باوریدونکو اوس له اسلام آباد زمون خبريال سراج ظهیر را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان هوتی صوبایي اسمبلی کې د بشیر احمد بلور په شهادت باندې ارواحات ته د خراج تحسین وړاندې کولو په موخه چې د کوم حقایقو ذکر کړي دي هغه یقینا چې د ټول قام لپاره د سوچ بلنه ده. ادارې وړاندې لیکي چې امیر حیدرخان هوتی وویل چې دوی تر هغه غریب په شکل کې د تریخ حقیقت سره مخ دي او د دې مقابله هم کوي. اوس د فیصلې وخت راغلی دی او کوم په دې عمل ونه کړو نو دا به یو مجرمانه او تاریخی غلطی وی. امونگ با راتلون کی نسلونا چرتا هم ماف نکڑی. ادریه دا امیر حیدر خان ہوتی دا خلی لکی چی که ترهگر دا پاکستان دا آئین امن او دا جمہوری نظام پرزید یو که دیشی نو بیاولی مونگ دا پاکستان دا بقا اسلام دا آئین دا تحفظ او دا جمہوریت او نظام بچ کولو دا پارا دا خیبر نا کراچی پوری ولی یو موٹے که دی نشو. نو باید چی دا ملک سیاسی او سکری مشروالی او زیکینی او دا امن لپارا یو لار رو باسی. ادریه زیادی وی چی یو خوا وزیر اعلی دا صوبے دا حالاتو پرنا که یو خط زیو کلا او سیاسی او سکری شروالی ته د یو والی مشوره ورکړه. نو بل پلو د اطلاعاتو صوبایي وزیر میر افتخار حسین هم دا ویلی دي چې د ټول ملک وجود په خطر کې دی. اداریا اخر کې لیکي چې په موجوده حالاتو کې د دوانو مشرانو خبرې بالکل ټیک دي. نو باید چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشروالی په سنجیدګۍ سره غور وکړي او چې د پوځي مشروالی سره کینی او یو غور لاره روباسي چې دا ملک د خانه جنگي ښکار نشي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې کسه هم د پیښور په شمول ټوله خیبر پختونخوا کې د لوډ شیډنګ شکایتونو کې ورس پورز اضافه کیږي. نو دارنګ چترال کې هم په دې سخت جمی کې لوډ شیډنګ ورس پورز زیاتیږي. ادارې لیکي چې چترال ټاون او خوښه علاقو کې د شلو نه 2 غنټو پورې لوډ شیډنګ روان دي او د دین سربیرا کله چې بجلی راشي نو دومره کم وي چې اکثره قیمتي سوزونه وسوځي چې لکبلې ولس لا نور پریشان شي. ادارې وړاندې لیکي چې ک واپډا چارواکي بجلی نشي ورکولې نو کم اس کم ځان کې دي دومره برداشت خو پیدا کړي چې د شیډنګ په ضد څوک احتجاج کوي چې د هغوی خلاف خو د ترهګرۍ مقدمه نه درج کوي. اداریا اخر کې لیکي چې دوی هیله لري چې حکومت به دې لړکي نوټس واخلي او دا معامله به زر تر زره ختم کړي چې دارنګ د چترال ولس د ستونزو نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو واشنگتن پوسټ رسپانې په خپل مقاله کې د افغانستان د سولې په اړه امید څرګند کړی دی چې وایي د طالب مشرانو پر رویه کې اوس یو څه لچک راغلی دی. بلخوا یو ایس اے ټوډے رسپانې په پخوانیو اوسنیو وختونو کې امریکایي پوځیانو ته د ورکړل شوو اسانتیاو موازنه کړې ده چې وایي اوس دوی کولی شي چې په چټیانو وخترونو کې له خپلو کورنیو سره اړیکې ټینګې کړي. د دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحا امیرزاده ناورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې د سولې په لړ کې یو څه امیدونه ښکاره شوې دي او وجه دا ښایي چې د طالبانو مشران دې نتیجې ته رسیدلي چې له هیواده د امریکایي جنگي ځواکونو د وتلو وروسته رامنځته کېدونکې ممکنه کورنۍ جګړه دوی نشي ګټلې. د ورسپانه په خبره داسې ښکاري چې طالبان په دې پوه شوې دي چې تر 2014 کال وروسته د دوی طاقت کمېدلې شي او زیاتوي دې ته په کتلو سره چې په هیواد کې د امریکا جنگي رول په ختمېدلو دی پاکستانیان دې نتیجې ته رسیدلي دي چې په سرحدي سیمه کې کورنۍ جنگ د دوی په ګټ نه تمامېږي. نو ځکه نه یوازې افغان حکومت بلکې شمالي اتحادیه ته هم مخه کړې ده چې تاجکان یې مشري کوي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو په رویه کې لچک تیر کال د جولای په میاشت د برېټانیې د استازو او د طالبانو څلورو لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ملاقات کې ولیدل شو. په برېټانیا کې په یوه ورځپاڼه کې بیا وویل شو چې په دې خبرو اترو کې طالب مشرانو د القاعده سره په خپل پخواني تعلق افسوس ښکار کړ او دا ویل چې ډله به د عمومي معاملې لپاره ډزبندي ته رضاوي. د ورځپاڼې په خبره طالبانو په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله موجودیت په اړه هم رضامندي ښکار کړه. ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې حالاتو په اړه ډېر امریکایان ناهیلي دي، خو په دا وروستیو کې پورته کړل شوي ګامونه دا ښکاره کوي چې د راتلونکي کال لپاره امید لا هم موجود دی. بلخوا یو ایس اے ٹوڈے ورځپاڼه لیکي دا په افغانستان کې د عیسائی اختر د چټیانو پر مهال د امریکایي ځواکونو دولسم کال دی او دا هغه موقعه ده چې کورنۍ به ورته ډېره یادېږي. خو بیا ورځپاڼه مخکینی کلونه اوسني حالات پرتله کوي چې اوس دوی د خپلو کوروالو سره رابطه کولی شي. د ورځپاڼې په خبره په وړومبي نړیوال جنگ کې د اروپا او امریکا ترمنځ نیغ په نیغه ټلیفوني رابطې نه وې او کاغذ او قلم به هم په اسانه سره نه ملاوېدل. بیا په دویم نړیوال جنگ کې د چټیانو او اخترو په موقع د خطونو او تحفو د لیږلو په لړ کې ډېرې هڅې وشوې. ورځپاڼه په ویتنام کې د جګړې ذکر کولو سره وایي چې به پکې پوځیانو خپل پیغامونه لیږلو لپاره د ریلونو استعمال کولو او خپل غږ به ریکارډولو. خو نن سبا چې پوځیان کوم سہولتونه لري دا د پخوانی سہولتونو په مقابله کې هیڅ ندی. په دې لړ کې ورځپاڼه د لپټاپ، کمپیوټرو، موبایل ټلیفونونو او د سمارټ فون ذکر کوي چې د انټرنیټ له لارې مواصلاتي رابطو لپاره استعمالیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي په خپلې مقاله کې لیکلي په مصر کې د هغه ریفرندم پترس کې چې پکې دغه هیواد په درو کې د یوې برخې نه هم کمو قانوني رائے ورکونکو خپل رائے وکارولې، د اسلام پالو لخوا وړاندې کړل شوی نوې آئین په اکثریت سره منظور شو. دغه مقاله پر اساس زموږ همکار مجید بابر دا یو رپورت برابر کړی دی.
د سرکاري نتیجو له مخه 3.8% رای ورکوونکو د دغه نوی آئین د عملی کولو په حق کې رای ورکړی دي. د سرکاري نتیجو له مخه د دغه هیواد 250 میلیونو رجستر رای ورکوونکو کې د استعمال شو رایو تناسب 3.8% وو. چارواکو ویلي دي چې دغه ریفرندم په دوو پړاوونو کې هیڅ داسې مهمې بې قاعدګۍ نه دي تر مخه شوې چې له مخه یې په اخرنی نتیجو کې څه بدلون ضروري وي. د ولسمشر محمد مورسی او اخوان المسلمین په شمول د دغه نوی آئین پلویان وای چې دغه نوی آئین با په مصر کې د استحکام او اقتصاد د بیا پخپو درېدلو کې مهم رول ولوبوي. دغه نوی مسودې د منځوري نه پس پر اتلونکو دوه میاشتو کې به د پارلماني ټاکنو لپاره لار هواره شي. د اصلاحاتو پلوا اپوزیشن دغه نوی آئین پر ضد بیانونه ورکړي دي او وای چې دا آئین د بنیادي انساني حقوقو په ضمانت او د ښځو او اقلیتونو د حقوقو په خوندي ساتلو کې ناکام شوی دی او د دې لوجبه اسلام پالو ته د قانون په جوړولو کې د لاسوهنې لار هواره شي. امریکا چې مصر ته په پوځي او نورو برخو کې هر کال په عربونو ډالرې امداد ورکوي، د دغه نتیجو په اړه په خپل ردعمل کې په مصري ولسمشر محمد مورسی غږ کړی دی چې په مصري ټولنه کې دی د اختلافاتو ختمولو لپاره د یو پل رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپرې شوې یو بیانیه کې ویل شوی دی چې د تیر کال د فروری په میاشت کې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د واک نه د لرې کېدو نه پس په دغه هیواد کې د جمهوري انتقال په برخه کې واشنگتن د دغه ګران کار په لړ کې د مصري ولس په شا ولاړ دی. د اخوان المسلمین د ازادۍ او انصاف ګوند ویان مراد علي وای چې د ټاکنو لپاره تیاری او د اقتصادي اصلاحاتو په لړ کې ګامونه اخیستل د دوی په لومړیتوبونو کې دي. مراد علي زیاتوي:
First, there are some legislative actions that we need to take in order to
اول دا چې موږ د حالاتو سمولو لپاره قانوني ګامونو پورته کولو ته اړتیا لرله. اوس موږ یو شورا لرو چې ورسره قانوني اختیار هم ست. اوس موږ ځینو قوانینو جوړولو ته اړتیا لرو، په خاص توګه د ولسی پارلمان د راتلونکو ټاکنو لپاره. نو دا موضوع زموږ په لومړیتوبونو کې ده. د دې سره سره په دې سخت وخت کې د اقتصادي اصلاحاتو د ګړندې کولو لپاره موږ له نورو خواو سره به هم خبرې کوو چې په دې لړ کې کوم قوانین
خو د اپوزیشن پلویانو په دغه نوي آئین کې د بدلون او د ټولنیزو او اقتصادي ازادو یقیني کولو لپاره د خپل هڅو د جاري ساتلو د عزم اظهار کړی دی.
مجید بابر اوریدونکو، د افغانستان په پولیسو کې شامل یوې افسرې چې وروسته چارواکو ویل ایرانۍ ده، دوه ورځې وړاندې د پولیسو یو امریکایي سلاحکار وواژه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې په افغان امنیتي ځواک کې د یوې غیر افغانې شاملېدل او بیا د امریکایي وژل عجیبه پیښې دي. چارواکو تر ابتدایي معلوماتو ورکولو وروسته ویلي چې لا هم د دې ښځې او د دې وژنې تر شا د هڅونکو لاملونو په اړه تحقیقات بشپړ شوي نه دي. بشیر ګواخ پرې رپورټ لري.
تر پیښې دوه ورځې تیرې دي، خو لا هم دا واضح نه ده چې کابل کې د افغان پولیسو په لیکو کې شاملې درې دېرش کلنې نرګس ولې د افغان پولیسو امریکایي سلاکار نه څلوېښت کلن جوزف ګریفن وواژه. افغان چارواکي وایي نرګس ایرانۍ ده او یو افغان سره له واده وروسته یې د افغان تابعیت ثابتونکې پاڼه یا تذکره اخیستې وه او څلور کاله وړاندې پولیسو کې شامله شوې وه. د کابل د امنی قمندانۍ د جرمونو د څېړنو د څانګې مشر جنرال محمد ظاهر خبرلانو ته وویل لا هم نه دی خبر چې د دې پیښې تر شا هڅوونکی لامل څه و، خو هغې غوښتل چې کوم لوړ پوړی چارواکی ووژني.
دا د خپلو تحقیقاتو په لړ کې وایي چې ما هسې غوښتل دا کار وکړم او ما نیت درلود چې د امنی قمندان، د امنی قمندانۍ جنایي رئیس، والی یا کوم بل مهم کس ووژنم. له رواني پلوه هم ستونزې لري. ورته ومه ویل چې ولې دې دا کار وکړ. ویل یې بس له ژوند نه مې زړه تنګ شوی و، غوښتل مې یو کار وکړم چې بالاخره مې همدا کار وکړ.
نیو ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې افغان چارواکو ځینې هغه ګنګوسي رد کړي چې ګواکې نرګس د طالبانو لخوا پولیسو کې ننویستل شوې وه او یا یې د امریکایي په مینه کې د ناکامۍ له وجې وژلې. په داسې حال کې چې په تېره یوه هفته کې په ورته پیښو کې څوارلس افغان پولیس وژل شوي، هیڅ پولیس ته په هیڅ یو هغه تعمیر کې د ننوتو اجازه نشته چې د نوموړي سره د کار په حساب تړلی نه وي. نیو ټایمز ورځپاڼې رپورټ کړی او حیرانی ښودلې چې څرنګه نرګس کولی شول پله تمانچه له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ په مهال پټه وساتي. خو د افغانستان د کورونو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی د مشال ریډیو افغان سرویس ته ویلي چې په کوم ځای کې چې نرګس قتل کړی هغه ډیر حساس ځای نه و. د نیو ټایمز ورځپاڼې په وینا نرګس اول د کابل والی او بیا د کابل د پولیسو د مشر په وژنې پسې ورغلې وه، خو هلته چا ځکه نه وه پرېښي چې د دواړو چارواکو سره د ملاقات وخت نه واخیسته. تر دې وروسته یې جوزف ګریفن ولید او ځای په ځای یې وواژه. د ورځپاڼې په وینا ایرانۍ نرګس لس کاله وړاندې تهران کې د یو افغان کډوال سره واده کړی. هغه 2003 کال کې پولیسو کې شامل شو او خاوند یې د افغانستان په کورونو چارو وزارت کې د یو ملازم په حیث کار کوي. پولیسو ویلي داسې ثبوتونه نه لري چې د ایرانی حکومت سره دې د هغې تړاو وښي، خو افغانستان کې ډېرو رسنیو نوموړي د ایران لخوا پولیسو کې ننویستل شوي ښودلې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت کمیدلو ته کتنه کړې ده او لیکي کې یوې خوا ته د دغه هیواد اقتصاد ته په کتلو سره دا د اندېښنې وړ یوه خبره ده، نو بلې خوا ته په ترڅ کې پاکستانی برآمدات وده هم موندلی شي. دا چې څنګه د مقالې په مهمو ټکو کې د ملیحه امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي دا چې یو ډالر د سل روپو برابر رسیدلې دی په اقتصادي پلوه یوه د اندېښنې خبره ده. ورځپاڼه لیکي دا په دې معنا ده چې بهرني قرضې اخیستل به اوس په قیمت کې لا نور ګران شي او درآمداتو باندې به هم زیاته خرچه راځي. په مقاله کې پوښتنه شوې له دې وروسته به څه کېږي او زیاتوي قرضه ورکوونکي به په قرضو شرطونه سخت کړي او نه به غواړي چې قرضه ورکړي. له دې سره به پاکستان دې ته مجبور شي چې قرضه کم اخلي او درآمد هم کم کوي. ورځپاڼه لیکي دا د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان کې دا مهال د خوراک پیداوار کافی دی او لیکي د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت کمیدلو سره به په بهرني منډیانو کې د پاکستانی برآمداتو لپاره یو ښه موقع برابر شي، ځکه چې دغه سامان ارزان پریوزي کله چې یې قیمت په نورو کرنسیانو کې بدل شي. ورځپاڼه لیکي که دا هر څه د پاکستان برآمداتو لپاره ښه دي، نو بیا ولې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت په کمیدلو اندېښنې موجودې دي او زیاتوي دا د دې سره تړلې ده چې په هیواد کې به تیل ډېر زیات ګران شي چې زیاتره د نورو هیوادونو نه درآمد کیږي او دا د هغو ګټو اهمیت کموي چې د روپۍ قیمت کمیدلو سره مخې ته راځي. په مقاله کې لیکل شوي په پاکستان کې شتمن واکداران او د هغوی کارندگان دا غواړي چې په مصنوعي ډول د روپۍ قیمت په لوړه کچه وساتل شي، ځکه چې دې سره دوی ته ګټه رسیږي او د هیواد د برآمداتو کپڑے د لوی صنعت تاجران یې خپل خواته کړی دي چې مراعات یا سبسډیز ورته ورکوي چې په کار د هیواد نور مستحق صنعتونو ته ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي کله چې هر کال د بارني امداد لپاره هونډې کیږي، نو دا لیدل شوی چې د هیواد لخوا امداد ورکوونکي ملکونو ته د پروجیکټونو یو لوی فهرست ورکړی شي چې لپاره امداد ته ضرورت وي او په دې کې دغه هیوادونه د هغه پروژو انتخاب کوي چې د هغوی لپاره ګټور وي نه چې زموږ لپاره. ورځپاڼه زیاتوي د کورنۍ او نړیوالو اقتصاد پوهانو څېړنې ښایي چې په زیاتره کیسونو کې په یو ډالر کې نه وی سنت واپس هم دغه هیواد ته ورزی او یو سنت چې پاتې شي زمونږ واکداران په دې خوشاله وي چې د دې زیاتره برخه ځان تکړي او د تنه ګوري چې د دې قرضو نقصان سوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د پاکستان له قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي لوبغاړي وایي چې د پنجاب په لاهور کې روانو قومي لوبو کې حکومت له دوی سره هیڅ رقم مالی مرسته نه کوي او دوی مجبور دي چې له خپل جیبه پیسې ولګوي. په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د فاټا د لوبغاړو د غستونځي په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
لاہور کې روانو دو دیرشم قومی لوبو کې برخه اغستون کې د فاټا لوبغاړي وایي چې دې لوبو کې د پاکستان د نورو برخو نه راغلو لوبغاړو سره خو مرسته کیږي ولې دوی سره نه حکومت او نه د فاټا سیکرټریټ سمرسته کړې ده او دوی په خرج باندې لوبو کې برخه اخلي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیکلو د لوبو لوبغاړي فضل ارمان وویل چې دوی ته صرف 300 روپۍ د ورځې ورکول کیږي.
300 روپۍ لګاتی ده چې زمونږ خپل او رعایشه دوره کړي او سیکل ملک گورنمنٹ طرف نہ ملا دیا اگر سیکل نہیں دی کم دل دریس کے نور کسان سر زمون دیمونی سر یا غشیر سیکل من سر
دغرنگ د سائیکلنگ ایسوسی ایشن صدر رحمان اپریدی هم خپل تحفظات مشال ریډیو سره صدا سے شریک کړل.
گورنر ته بل کړه هغه متصل دی راکړي کو وزیر ادا ته کړه هغه متصل دی راکړي کا صدر ته کړه هغه متصل دی راکړي کم بیسو ته کړه څه چا مونږ سره نه غوښته نو زه به تاسو دا وایم چې قسم په خدای د زمام او شومان په چرنون باندې گزاره کیږي د دې روان دی او دغه مقابله وکړه او د سیکلو په حوادث سره به دا وایم څوار مې وسته دستو په کې ساه خسته او په څوار مې وسته کې فاټا بیا هم پوه شي په وږو تږو په ماتو په زرو
کله چې دی لړکی مشال ریډیو د فاټا اولمپک ایسوسی ایشن صدر او د سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې 200 زله فاټا سیکرټریټ ته ویل دي چې دی لوبو کې دی د دوی سره مرسته وکړي خو هغه دی لړکی هیڅ مرسته نه کوي.
صرف رحمان ملک نادرا د سپورټس وینګ نه پیسې راکړې وي نور زمونږ د سیکرټریټ د فاټا سیکرټریټ ټول فنډونه داغه صحیح او فاټا سیکرټریټ د منیسټری اف سیفرون تابع نه دی هغه د گورنر تابع دی. سپورټس ډایرکټریټ داغه کار دی چې هغه به اولمپک فیسیلیټیټ کوي هغه له به سہولیات ورکړي کوم گیمز کیږي د اولمپکس په تھرو به کیږي نو په دې گیمز کې چې کوم مونږ ته ضرورت او هغه ضرورت پوره کیږي نه مونږ په خپل کنټریبیوشن زما سره چې کوم مرګري دي جنرال سیکرټری دی کبل دی کبل دی هغه ټول مرګرو کوم دی اسوسییشن سترائن دا په خپل کنټریبیوشن
کلی چې مشال ریډیو په دې بابله د فاټا سیکرټریټ د لوبو څنګه سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه سره ونشوه. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د باجوړ جنسای د ناوګۍ او ممندو سیمو هغه وګړي چې کورونه د ترهګرو پر ضد د پاکستاني امنیتي ځواکونو د عملیاتو له وجې تباه شوي دي وایي حکومت ورسره هیڅ قسم مالي مرسته نه ده کړې. بلې خواته چارواکي وایي چې د سیمې د خراب امنیتي وضعیت له کبله دوی لا هم خپل سروې نه ده بشپړ کړې. د مشال ریډیو خبريال په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د باجوړ جنسای په تحصیل ناوګۍ او تحصیل ممندو کې یو شمیر اولس د کورونو د ړنګېدو د پیسو ورکولو لپاره حکومتي سروې نه محروم پاتې شوی. دا ولس وای حکومتي ادارې فاټا ډیزاستر مانیجمنت اتارټي اعلان کړو چې د کوم خلکو کورونا د طالب وسلوالو په ضد په تیر حکومتي اپریشن کې اړنګولې شوی وي نو هغوی ته پیسې ورکولې شي خو لا هم د هغوی د کورونو او د زیانونو په اړه معلومات کومې سرکاري ادارې نه دي اخیستي. په دې لړ کې د زوربندر سیمې اوسیدونکو صادق خان مشال ریډیو ته وای
لکه یو کور کې دوه کړي مثال کنه گاوند والو سره دغه کړي دي کنه مونږ خو مثال خپل کور ته راغلي خو یو کمرانی مونږ په کې برابر کړي دي کنه نو مونږ تا غو دین چې کم دی ځنی باندې خلکو ته زړه څنګه چې نیک ملاو شوی دی نه غو ملاو شوی دی او کاغه ته ملاو شوی هغه ته پیسې دی ملاو شوی
هم دوه نو وګه سم یو بل تن چې کور ډنګولې شوی ورنه مو پختل تاسو دا سات چیرته وسیږي.
رحمت ولی خپل از لسکا سره دور سره کور ځان نه کنه بل ور نه دی وته لسکا هغه بل کنه تور نو پاره کې زمنګا په کور باندې
باجوړ ایجنسی یو بل وسیدون کی ویل هغوی تا د کور د تاوان د پیسو کټ خو ورکړل شوی ولی پیسې نه دی راغلی. بلخوا د ایف ڈی ایم د دفتر د چارواکی چې ویلی معلومات درکولی شم خو غږ نه ځکه چې اجازه ورته نشته دی وی ویل اتل زر ولستا د کارډونو د ورکولو لپاره معلومات غونډ شوی چې 200 تنانو ته پکې پیسې نه دی ملاو شوی او کوم ولس چې بیخي د کارډونو یا د هغوی معلومات اف ډی ایم سره هم نه دی راغلی، نو وجه یې دا وه چې دغه ولس د سروې په وخت باجوړ ایجنسۍ نه بهر په بېکورۍ حالت کې ژوند کاوه، ځکه ممکنه نه وه د دغه خلکو ډیټا هغوی ته راغلی وي. دوی ویل دا سات هم په چارمنګ، بابړه، کمانګره، ماندل، بره بانډه، هلال خیل، هاشم او د مټاک سیمې ولس د سروې نه پاتې شوی وو. نو هغوی هڅه کوي چې یو وار بیا د چارواکو په اجازه د دې سیمو سروې وکړي.
د باجوړ د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو د هغه ستونزو په اړه مو اوریدل چې کورونه ړنګ کړل شوي دي. اوریدونکو، تیر ورځ د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په سیر په پاکستان کې هم مسیحي رورګلوی د کریسمس جشنونه ولمانځل. په دې لړ کې د عیسایانو یو دستوره د جنوبي وزیرستان په واړه کې وشوه چې په دغه سیمه کې له مودو راهیسې میشتو عیسایانو برخه پکې واغسته. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د سولی وزیرستان پستر په ډغولی وړنګ شې یو شمیر عیسایون پنډیږي. د عیسایانو د کریسمس درې ورځنی رسمونه په درنښت او خوشي سره ولمنځل. په دغه اولی سره مې په وړنګ شې د کیتولک کلیسیا مشر باب رفاقت نه پښتنه وکړه چې ستاسو کریسمس څو ورځې شرطه او سرنګ ولمنځه. باب رفاقت په دارنګ ځواب وکړه،
مذہبی دواگانی مثال ملک دا پارا پلوانے علاقے دا پارا اور ټول دنیا دا پارا ټول دا پارا دا امن و سلامتی دعا غواړو.
مشال ریڈیو پوانک دی سایانو د ژوند په باریک شه دیو قبایلی مالک حفیظ اللہ وزیر نے پشتانا وکڑا چپوانک سے چمرا عیسائیون مشت دی او قبائلیون دا اغوی سرا سرنگ سلوک ساتھی سایانو د مشر باب رفاقت نه مدا پښتنا ه وکړه چې ستاسو ژوند په وانه ش سرنګ تیریږي، خپل مذهبي رسمونه په ازادۍ سره لمنځه، څوک مو زوروي مانه کوي نه. باب رفاقت وویل،
د جنوبی وزیرستان په وانه کې د میشتو عیسایانو د ژوند او د دوی د مذهبي مراسمو په اړه مو اوریدل. اوریدونکو، د پاکستان د قبایلي او نیم قبایلي سیمو په اړه شوی یو سروې کې راغلی چې په دغو سیمو کې د تیلو او ګاسو سترې زیرمې موجود دي. دا سروې چې د قبایلي سیمو پرمختیايي ادارې او د پېښور پوهنتون جیولوجي څانګې په ګډه په 2008 کال کې شروع کړې وه، د روان کال په جون میاشت کې سرته ورسول شوه. د دې پروژې له مشر ډاکټر فضل الربی خان سره چې په عبدالولي خان پوهنتون کې د جیولوجي څانګې مشر هم دی، زمونږ همکار ګلیاز مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلی سیمو کې ډاکټر صاحب، ستاسو چې کوم فائنډینګز دي هغه کې تاسو څه اومندل چې په قبایلی سیمو کې زیاتره کم معدنیات دي او څومره پوټنشل څومره زیات؟
زما خو دا هغه دی چې زه اکثر بعضی وخت کې دا وایم چې ماته چا دا وایي چې دې کې کم شي نشته، نه زه بوله او ته شاباسي ورکم. موږ باندې خدای پاک دوره رحم دی چې په قبایلی سیمو کې او د تانبه د ټولو نه غټ ریزورت اټامیک انرژي والا کم شي چې مندل دی، هغه په کې سلمان کې د ټولو نه ډیر دی. داسې ګیس او پټرول به کوم خدای پاک پیدا کړ. کرومایټ ته وایي هغه په کوم ډیر زیات دی. سوف سټون دی چې ډیر مشهور دی زموږ د کیرا دغه علاقو والا، هغه هم ښه دی. ملا ګوري ماربل دی ټولې دنیا کې چلیږي. زه خو په دې نه پوهېږم چې کوم شی نشته په کې، شته خو په کې ټول دی زما د علم مطابق.
ډاکټر صاحب، لکه په کار څه دي را روان ورځو کې دا خو یو تاسو څنګه یو ریسرچ وکړلو او د هغې مطابق دا دا چې کوم معدنیات دي دا تاسو اکسپلور کړل، هغه ځای کې وموندلو، را روان ورځو کې څه په کار دي چې د دې راویستلو لپاره، د دې کنستلو لپاره، د دې سیمې د پرمختګ لپاره څه په کار څه دي؟
زما په خیال خو لومړنی خو اول د امن په کار دی، هغه خدای زموږ نصیب کړه. بیا زمونږ مینجمنٹ کی چیز شارٹ کمنگ نظر اچول غوری لکه زمونږ دا وڑ کے پروجیکٹ ما چخپل جوړ کړی اندې کې درې سٹیک ہولڈر دی، درې واړه فل ٹائم آن بورڈ دی. کاش چې موږ دا چل دکو مثال جوړ کړو نو اله کوک پروګرس کیږي چې ته درې واړو ته کوارټرلی مخ کېږي زه ورته کېږم که نه. یعنی گورنر زما په پروجیکټ کې د سټوډنټ نه چانسلره پورې انوالو دي او د کلرک نه تر گورنر پورې او دغسې ټول انډسټري د وړوکي نه غړ پورې پلس پیپل که نه. نو دا ټول آن بورډ کول که موږ زده کوو زمونږ کوآرډینیشن یې زمونږ اکثر ځان ځان له دوکانونه جوړ کړي دي بل بل نه پټو شي ټول یو بل ته یو ټیبل ته کوارټرلی راځو خپل وته ښیو چې مونږ کم سړي کم ځای کې کمې دي. اوس سیکورټي ون هغه مونږ په دې لیول ته مار سوري و چې په کے پی کے اوس کې دا فیصله وه چې اوس ون ډیز ون ونډو سروس ورکو چې خلکو ته تکلیف نه مختلف خلکو ته نه ځي که نه. مونږ تش آواز ورسو نور خو ګورنمنټ ته خپل ډیوټي به کوي که نه.
ستاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب ډیجیټل میپنګ که زمونږ اوریدونکو لپاره ووایي چې دا ډیجیټل میپنګ څه شی دی او تاسو د وینا تر مخه په 80% سیمې چې دي هغه د
مڑے جوندی کنورٹ کے لائیو فارم تمگا ٹولا ڈیٹا چیز پورے سوانا جوندی تک کنورٹ کرے گا کدائی چتپ کی ایڈیشن سبٹریکشن ود ان نو ٹائم کھولے آرڈینٹس جیوگرافیکل آرڈینٹس اگے سر ٹیلی یوزائی کے نو اینی ٹائم پہ کیسے چینج سے کہنا ریکارڈنگ لکھی گی یعنی سولہ ڈیٹا ہوا چوانا ہارڈ نہ صاف فارم تک کنورٹ شو چاہے لائیو فارم کی پاگی پانی اس نے ڈیمو نہ جوڑے سڑکوں جوڑے پاپولیشن دا لکا 24 پلے دی زمون مختلف کارون دی اغسطے شی او 80% 100% مکمل کری دا زور دا غلی کرتے
په عبدالولی خان پوهنتون کې د جیولوجی سانګې له مشر ډاکټر فضل ربی خان سره مو زمونږ د همکار ګلیاز مرکه اوریده.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو له کندهار څخه کوټې ته د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی ای ای لخوا الوتنې 13 ورځ پیل شوې. په دې اکله په کندهار کې په جوړو شو مراسمو کې افغان چارواکو او ملي سوداګرو هیله وښوده چې د کندهار او کوټې ترمنځ به د ځمکې له لارې هم د ترانسپورټ امکانات برابر شي. په دې اړه محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د پی ای ای د شرکت په دغه لومړني پرواز کې چې د پاکستان کوټې ښار ته وسو تقریبا 48 مسافرو برخه واخیسته. چارواکي او ملي سوداګر که څه هم دغه پروازونو ته خوشاله دي خو د شرکت له مسولینو یې وغوښتل چې د ټیکټ بیه چې اوس 8600 افغانۍ د کم کړي. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا په دې حق له په جوړ شو مراسمو کې هیله وښوده چې د کندهار او کوټې ترمنځ به د مځکې د لارې هم د ترانسپورټ امکانات برابر سي.
د خوشحالي خبره ده د ډیر وخت د خلکو ارزو چې د مناسبات پیدا شي د ایرلاین په فلایټونو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت د دوه دوستو اسلامي او دو پر دوستي چې ډیره پخوانی تاریخي دوستي ده پر دې دوستي باندې یو بل میخ او هلکیږي دا دوستي به نور هم ټینګي.
د کندهار د سوداګری د خونو مشر نصر الله زهیر د کوټي او کندهار ترمنز د الوتونو هرکلی وکړ او ویل چې په دې برخه کې به پاکستان ته د تګ راتک پر مهال د ډیرو سوداګرو ستونزې حل شي.
اوریدونکو د کندهار او کوټې ترمنځ د پی ای ای د پروازونو د پیلېدو په اړه مو اوریدل او د خبرونې اخیرنۍ او شیبو ته راغلی یو نو له فرخند وزیر به واره بیا د خبرونو لنډی سوورو.
د کراچۍ پولیس وایي لږ شیبه مخکې د ښار په سهراب ګوټ کې بمی چاودنه شوې. د سیمو د پولیسو مشر فصیح الزمان مشال رډیو ته ویلي چاودنه د یو جماعت مخې ته ودرول شوې موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو چاودونکو موادو له امله شوې چې پکې درې کسان ژوبل شوي دي. اخوا کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې د دې وړاندې د څلورو پولیسو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د خوست په زاړه هوایي ډګر کې شوې ځانمرګي برید درې کسان وژلي او ژوبل. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن بشیر احمد بلور په وجره د غمرازی لپاره په خبر تتللې. د عوامي نشرګوند مشر اسپندیار ولی خان وایي د ترهګرو لمین زوړل هغه وخت ممکن دي چې د دوی پټن ځایونه ختم کړل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته د پخلی کړي چې د روان میاشتې په پیل کې د یونان په ساحل کې په ډوبه شوې کشتۍ کې 21 افغانان هم وژل شوي دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د ټول پښتنې په ترس کې د رای اچونکو په پراخ اکثریت اسلام پلوه نوی اساسي قانون منظور کړي او ملګرو ملتونو د پاکستان د سرحدي ځواک په هغه الوتکه کې د سپرو 20 کسانو په وجنه سخت خفګان خودلې چې پرون د دغه هیواد په جنوب کې لویدلې و.
لن خبرونه مول فرخنده وزیر واریدل چې ورسره سم د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو ریدونکو په هم دغه سپو د ډیوا رادیو خبرونه واری او ما هارون بچا فرخنده وزیر او زمونږ تخنیکی همکار فضل اپریدی ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.